اوریدونکو د وایس اف امریکا د بیا یو ساعت خبری خبرونه ده. د دې خبرونه باندې کمیټه مجالوان
او زه محمد چلی
تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. او لاول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره.
پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو آمنا جنجوا د پاکستان فوج ویان سره ملاقات روستو وی وی ډیو سره خبرو کې ویلي د فوج ویان نه یې غوښتنه کړې چې بيدرکه کسان دې په عدالت کې حاضر کړي شي.
نو د پاکستان مخالف سیاسي ګوند مشر بلاول بوتو په پیښور کې یوې خبری دستوري ته په وینا کې په فاټا ضلعو کې د 6 جولای ټاکل شوي انتخاباتو د دې په پروسې باندې نیوکه کړې او وایي د مخالفه ګوندونو کاندیدانو ته د کمپین کولو پوره موقع دې ورکړی شي.
او نړیوال مالیاتی اداره IMF وایي پاکستان ته د 6 ارب ډالرو قرض ورکولو منظوري به دغه هیواد ته د نړیوالو مالیاتي ادارو لخوا د 8 ارب ډالر پورې قرضو ته لاره هواره کړي.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبری خپرونه کې تاسو ته وار په وار وړاندې کوم. سه ملګري اوسئ. اول هم پام شئ زموږ لومړني رپورټ ته.
اوریدونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتہ خبری خبرونه دا وخت نیخ پنی غدوام لري. تاسو مونږ د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې هم دا وخت نیخ پنی غکتی شي. اوس پرځو رپورټونه اړخته. پاکستان کې د بيدرک خلکو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو آمنا جنجوا د نن د پاکستان د پوز ویان سره لیدو کاته کړي او میرمن جنجوا د ملاقات پړه وی او ای ډیو سره خبرو کې ویلي چې د پوز د ویان نه غوښتنه کړي چې بيدرک خلک د عدالتونو ته وړاندې کړي شي او د هغه بيدرک کسانو چې د امنیتي ادارو په ولکه کې وژل شوي د هغو په اړه د رښتیا د معلومولو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي او کورنیو ته د مالی مرستې ورکړی شي. دوی سره د مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
ملاقات شوی دی او مخکنه زما ډیر زیات خواهشم زیادو چې فوج سره لګ رابطه وشي چې ډایلاګ سٹارټ شي کرا چې ټول وکټمز آواز کې دی اغي کنسرن چې دی اغي لپاره ورسی دی. نو دا نن شوی دی او زمونږه کنسرن میسنګ پرسنز ټریس لپاره کمپنسیشن لپاره او د چا باقی نه دی شوی یا شهادت هم شوی دی نو هغه لپاره ټروت اینڈ ریکنسیلیشن اینڈ ہیوی کمپنسیشن. تو دا زما پوائنٹس وا اور مسعود جنجوا چې زما شوہر دی هغه لپاره هم خبره شوی دی هغه ما سره وعدم کړی دی چې هغه به ټول پوائنٹس کې کار کوي او ما ته دا معلوم شو چې یو کمیټه مخکې نه جوړ شوی دی آرمی چیف هغه کمیټه کې جوړ شوی دی هغه لپاره مسنګ پرسن لپاره کار کوي.
نو میډم تاسو څه وینئ چې مخکې نه یو کمیشن خو جوړ دی حکومت هم یو کمیشن د ډیرو کلونو نه جوړ کړی دی نو آیا هغه کمیشن او دی سپیشل سیل دې کې بس فرق به پروزي ولې چې هغه کمیشن د کارکردګۍ نه خو تاسو مطمئن نه وی جی؟
خو ما هغه ته ویلې دي چې جی دا کمیشن سره خو مظلومین او وکټمز بالکل مطمئن نه دي او دې لکه سیس پکار دی هغه کلوجر دی کلوجر ټروت اینڈ ریکنسیلیشن and compensation دا درې سيزونه دي چې هغه ټول مظلومین غواړي چې کله چې تاسو بکلوجر نه ورکې نو دا به مظاهره او سټراګل او کمپین کله به نه خلاصيږي. زما خپل کیس داسې دی چې 14 کال او شوا اوس 30 تاریخ باندې 30 جولای باندې د دې 14 د دې ډیسپیرنس انیورسری د زما شوهر نو دا څومره زیات خاندان داسې روان دي هغه خو خبره قبل هم دا نه کوي هغه به فراموش نه شي کولی که نه او نه سټرګل به هم خلاصېږي چې کله تاسو کلوجر درکې بس دا واحد حل دی کلوجر او دا مسله حل کوي چې څوک یو خلک به پاکستان کې ډیسپیئرډ نه وي.
د کلوجر نه ستاسو څه مراد دی جی؟
کلوجر مشکلات دا دی چې تاسو سره ډیسپیئرډ خلک دی، نو دا څه وایي چې هغه څه قصور دی، یا خو مخې ته راوړه څه عدالت کې پیش وکړه، قصور نه دی نو هغه ته پرېږده چې کور ته لاړ شي، دا به کلوجري، یا خدا نه خواسته هغه چې زنده نه دی نو هغه لا پیارا بیا تاسو ټوت رښتیا به وایي چې داسې چل شوی دی چې هغه اوس ژوندی نه دی، او هغه لپاره بیا کمپنسیشن به ورکړي خاندان لا.
خو جی امینه بیبی دی کې دا یو خبر هم ڈی جی آئی ایس پی آر کړی دا چې د دې کې زیاتره خلک چې کم دي نو هغه یا د ٹی ٹی پی کې شامل شوی دی یا افغانستان ته هغه تښتیدلې دي، نو بیا خو به پته نه لګي داسې خلکو چې ډیر خلک هغه وي چې یا افغانستان ته تللی دي یا د ٹی ٹی پی برخه جوړه شوې ده، بیا به د هغه خلکو څه پته لګي؟ یا
نه زه خو زما خبره خو خپل مسنګ پرسن چې ټول اوتھنټک کیسز دي هغه لپاره شوی دي، چې اوتھنټک کیسز ما سره دي تقریبا 3000 دي، او کمیشن سره یا مختلف عدالتوں کے دی سو کیا افغانستان تک تلی دی یا ٹی ٹی پی نہ شامل چوی دی آغا خو مسنگ پرسنز کی نہیں کلا یو دعا کیسو نا یا ممکن دی دینا لگ زیادہ بائی، لیکن آغا بیس دا سے دی چی دی خاندان کلم دا سی کمپلین نہ کئی چی سو کا افغانستان تلار شی آغا مسنگ پرسن نہ جوڑی گی.
دیرہ منہ نا جی ڈیور ریڈیو ٹی وی سر دا خبرو کولو جی.
The Voice of America دیوا یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه. تاسو زموږ په خبرونه کې روانو چارو باندې وروستي رپورټونه او مرکو ته غوږې یو په ټی وی باندې کتلې هم شي موږ سره ملګري اوسې. اوس هم آی ایم ایف یا نړیوال مالیاتي ادارې لخوا پاکستان د اقتصادي ثبات لپاره چې کوم د شپږو اربو ډالرو پور یا قرضه ورکولو هغه منظور کړی ده، او پاکستان د خزانې مشیر عبدالحفیظ شیخ ویلی دی چې د دې پیسو سره به پاکستان د اقتصادي ثبات لپاره د خپلو اصلاحاتو عملی کولو په لړ کې جوګه شي. نو په دې حقله خبرې کوو محمد اکرام سره چې دا وخت سټوډیو کې موږ سره ملګری دی. ورتار کلی و ایو ستری مشه اکرام
ډیره مننه او بجالوان.
د ای ایم ایف لخوا پرون چې کوم اعلامیه جاری شوې ده او ویلي دي چې پاکستان ته د شپږو بو چې کوم پور دی هغه ورکړل کیږي، د دې څه شرطونه دي او کو دغه ټول چې کوم معلومات هغه زموږ اړیدونکو کتونکو سره شریک کړي؟
ډیره مننه. یو خو به ده ووایو چې دا شپږ ارب ډالر دي د شورو پورې زدې منظوري ورکړل شوې ده د آی ایم ایف اگزیکټیو بورډ، په دې کې به په 8 جولای باندې یو ارب ډالر ورکړل کیږي، بیا به د هغې وروستو کال په کال باندې دا پیسې پاکستان ته ورکړل کیږي. په دې کې به آی ایم ایف کتنه هم کوي، ریویوز به وي کوارټرلی او اینولی، یعنی کوارټرلی دا وي چې هر درې میاشتې پس او څلور میاشتې پس، او دا د یو کم سلویښتو میاشتو لون دی قرض دی، یعنی پاکستان به په یو کم سلویښتو میاشتو کې دا بیرته واپس ورکوي. یو خدای چې کومه د هغې شرطونو ته وګورو نو هغې کې زیاتره د پاکستان دننه چې کوم اصلاحات دي هغې باندې غږ شوی دی چې پاکستان سټرکچرل یعنی په بنیادی اډانه کې اصلاحات وکړي، د خپل ټیکس چې کم بیس دی هغه مضبوط کړي. پاکستان یو دا وایي چې مانیټری چې کومه مالیاتي تګلاره ده په هغه کې بدلون راولي، د روپۍ چې کوم فلوټنګ نرخ دی یعنی په مارکیټ کې چې کوم د پیسې نرخ دی هغه مارکیټ ته پرېښودی شي، یعنی په هغه کې مصنوعي توګه باندې ښکتوالی یا بروالی راونه وستی شي، یعنی کله چې موږ وایو چې روپۍ ښکته شوې ده د ډالر په مقابله کې یا بره شوې ده، بلکې مارکیټ پر دې تعین کوي چې روپۍ په کم ځای باندې ساتل پکار دي، مارکیټ کې تر هغه سپلای اینډ ډیمانډ باندې بره دي عرصه کیږي. نو دغه ټولې خبرې دي، او د دې نه علاوه به موږ دا وایو چې عبدالحفیظ شیخ هم خبری کانفرنس کړی دی په کې دی بیا دغه ټول خبرې کړې چې د پاکستان باندې هغوی باور کړی دی چې پاکستان ته پیسې ورکړي. خو یو به زه په دې کې دا خبره مکمه چې د یو پوښتنې په جواب کې ورکړې دا ویلي دي چې په اولنی په تیر مالی کال کې پاکستان 9.5 بلین یا عرب ډالر هغه د قرضو په بیا واپس کولو کې ورکړی دی، او دا به راتلونکي کال چې اوسنی کم مالی کال دی په دې کې به دا 12.8 بلین ډالر ته ورسیږي. ټیټ سروسینګ ورته وینې ستا په قرضو واپس کولو په هغه باندې کوم سود دی په دې کې.
او څنګه چې تاسو وی چې د خزانه مشیر عبدالحفیظ شیخ ویلی دی چې د دې پیسو سره به پاکستان د اقتصادي ثبات لپاره خپل اصلاحات او عملي کولو جوګه شي، نو څومره دا څومره ممکنه ده چې پاکستان د دغه اقتصادي بحران نه د قرضو سره راوځي؟
تر دې وخت پورې به موږ دا وایو چې دا خو هر حکومت چې راسي هغوی وعده هم کوي، ژمنه هم کوي، کله چې د بار ملکونو نه پیسې هم واخلي نو هغې سره دا وایي چې موږ به دا اصلاحات کوو، خو په اخره کې اینډ ریزلټ چې څه وي هغې کې پاکستان ډېر وختونو کې هغه څه نه وي ترلاسه کړي. لکه موږ به دا وایو چې دی وایي موږ به قرضې نه اخلو، د هغې باوجود بیا لاړ شي په پاکستان کې یو خو اکنامک ګروتھ یا اقتصادي وده هغه شان نه وي، پروډکشن پاکستان تر اوسه پورې نیٹ امپورټر پاتې شوی دی. نیٹ امپورټر دا دی چې کله دستا د برآمداتو درآمداتو موازنه وکړي نو ته زیات سیزونه د بهر ملکونو نه راغواړي. پاکستان تر اوسه پورې دا نه دی، لکه اوس موږ چین ته وګورو یا جاپان ته وګورو، جنوبي کوریا ته وګورو، نه هغوی ډېر سیزونه په ملک کې جوړوي او بهر ملکونو ته لیږي. ان تر دې چې موږ به بنگلاديش هم یاد کو چې په ډېرو سیزونو کې هغوی ډېر سیزونه بهر ملکونو ته لیږي، خاص کر د کپړې صنعت ته موږ وګورو. خو په پاکستان کې هغه دا چې ډېر سیزونه د بهر ملکونو نه راځي، په پاکستان کې د ټیکس نظام هم هغه شان نه دی، نو د دې د وجې پاکستان ته بلا ډېر چیلنجز وي. پاکستان کې ډېرې غټې ادارې داسې دي چې هغه انفیشنٹ دی. انفیشنٹ دا لفظ ځکه استعمالوم چې دا ول آی ایم ایف هم استعمال کړی دی چې په هغه کې باید اصلاحات وشي، بدلونونه راوستل شي. د پاکستان موږ ک لکه ریلوے به یاد کو هغه شان نه ده، پی آئی اے باندې تر اوسه پورې ډېر پښتنې راولاړیږي چې تر اوسه پورې پی آئی اے انکم جنریټنګ یا پیسې پیدا کوونکی ادارې هغه شان نه جوړ شوی.
او د وزیر اعظم عمران خان د واکمنۍ نړوندې وختونو ته چې موږ وګورو، هغوی همیش نیوکې کولې په دغه قرضو په دغه پورونو باندې، خو چې کله دوی په واک کې راغلل نو هم دغه قرضو ته هغوی هم مخ کړه. نو اوس به دغه قرضې څنګه دوی لکه پاکستان به دغه قرضې واپس ادایګي څنګه کوي؟
دا به یقینا د دوی لپاره یو ډېر غټ چیلنج وي چې پاکستان به دا قرضې څنګه واپس کوي. پاکستان خو دوه درې چې کم دا وخت پاکستان سره لارې دي، یو خدای چې پاکستان به خپل د ټیکس چې کم بیس دی هغه بس یې واقعي یعنی ټیکسونه به څنګه راغونډي. پاکستان د وړاندې نه په اوسنی مالی چې کم بجټ دی په هغه کې ټیکسونه سیوا کړي دي، خو دا هغه ټیکسونه زیات شوي دي چې کم انډایرکټ ټیکسونه دي، یعنی څوک موبایل اخلي په دې باندې ټیکس دی، په موبایل کې چې ته بیلنس چې نو ډایرکټ د خلکو نه کمی پیسې وا کټ شي هغه ټیکس دی، د دوایی یو بوتل اخلي په هغه باندې ټیکس دی، بازار ته لاړ شي چی اخلي چینی اخلي د کور سامان اخلي په دې باندې ټیکس یې واښو دی. خو کم چې غټ بل ټیکس دی، کم ته چې ډایرکټ ټیکس وي او کم چې دلته په امریکا کې او په غربي نړۍ کې هر سړی ورکي، په پاکستان کې دا ډیر زیات کم دی. ټیکس اویډرز ډیر زیات دي، یعنی د ټیکس غلا چې څه ته وایي، خلک ټیکسونه نه ورکوي، غټ غټ کاروبارونه دي هغوی ټیکسونه نه ورکوي. نو دغه د ټیکس چې کوم دغه جال دی دغه به زیاتول وي پاکستان. او د دې نه علاوه په پاکستان کې چې کوم دی انډستری د هغې انپوټ سیوا کول پکار دي، یعنی چې صنعتونه څومره څه تاله پیداوار کوي، بار ملکونو ته څومره لیږلی کېږي، ستا امپورټس بار ملکونو نه څه سیزونه. نو دا ډېر غټ چیلنجونه دي، او یقینا دا به د عمران خان دپاره یو ډېر غټ چیلنج وي چې دا پیسې به ته څنګه واپس کړې، او د دې پیسو لپاره تا سره کمی لارې دي. په کومو لارو؟ تا سره خو یو ډېر ښکاره لار ټیکسونه به راغونډې، خو د هغې سره بیا په تا باندې یو پولیټیکل یا سیاسي دباو هم راځي، ځکه چې ته په خلکو ټیکس یې واقعي نو د خلکو آمدنه آیا دومره شته دی او کنو. او یو به دا مووایي چې په دې کې دوی اټکل هم کړی دی، او دا اندازه په پاکستان کې به چې کم انفلیشن دی یا گرانی دا د راتلونکو کال پورې دا به 13% زیاتیږي. 13% زیاتیږي خو د خلکو آمدن یا د خلکو د پیسو د سیزونو د اخستو چې کم توان دی هغه په زیات دی او سیزونو ورته ګرانیږي. نو یقینا دا به یو ډیر غټ چیلنج وي د دې لپاره.
مننه کوم محمد اکرم.
ډیر مننه.
ډیوا ټی وی یو ساده خبری خبرونه دا وخت د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه د مام لري او تاسو موږ د ډیوا په فیسبوک پانا وی او ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شي. وړاندې کوم یو بل رپورټ د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند مشر بلاول بھٹو په پیښور کې یو خبری دستوري ته په وینا کې په فاټا ضلع کې د شلم جولای ټاکل شوی انتخاباتو باندې نیوکې کړي او وایي د مخالف ګوندونو کاندیدانو ته د کمپین کولو پورا موقع ورکول پکار ده. په دې باندې د پیښور نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق رپورټ تاسو ته باندې کوي.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پیښور پریس کلب کې خبري غونډه په محل د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو ځینو برخو کې د دفع یو سل سلور سلویخ د لګولو غندنه وکړه او وی ویل چې په داسې حالاتو کې آزاد او شفاف انتخابات نشي تر سره کېدلی.
سیکشنز 144 کا ہوتا ہوئے
د فیصل سلور سلويخ په موجودګي کې څنګه آزاد او شفاف ټاکنې کېدل شي چې کله دا غیر قانوني دي چې مونږ دا سکینو او ملو شو نو بیا څنګه مهم چلیدل شي او چې په قبایلی علاقو کې د فیصل سلور سلويخ نافذ ده نو هغه صرف د مخالفو ګوندونو امیدوارانو د پاره ده او د پی ټی آی چې کوم امیدواران دي هغه د ریاست او حکومت خلکو سره ګرځي او مهم چلوي. قبایلی ضلعو د پاره د انضمام رستو په ان اف سی ایوارډ کې د 3% برخې په لړ کې د پښتنې په جواب کې بلاول بټو زرداری ویل چې په دغه لاره کې صوبې رکاوټ نه جوړیږي بلکې د وفاقي حکومت خپل نیت کې فرق دی.
هم نه تب اپ قبایلی علاقو کا بجټ
مونږ په هغه وخت کې د قبایلی علاقو بجټ 1500% سیوا کړی وو نو اوس به ماته څه تکلیف وي په 3%. اصل کې دوی ان اف سی ایوارډ او اتلسم ترمیم کمزوری کول غواړي. نن هغې وایي چې صوبایي حصے د فاټا دپاره ورکي، سبا به وایي چې صوبایي حصے د نېشنل سیکیورټي دپاره بیا لیکړي او بیا به یو صوبه هم انکار نشي کولی. دوی صوبې په خپل منځ کې جنگول غواړي او د وفاق دپاره ډېرې پیسې مختص کول غواړي.
یہ صوبوں کو آپس میں لڑوا کے وفاق کے لیے زیادہ پیسہ چھیننا چاہتے ہیں.
نوموړي زیاته کړه چې موجوده وخت کې میډیا او ادارې په دې مجبور کړې شوې دي چې د یو سیاسي ګوند ایجنډا مخ پړ وړاندې بوزي او د نورو سیاسي ګوندونو بیانیې تر خپو لاندې کړي. بلاول بټو زرداری دا هم ویل چې وفاقي حکومت حاصل کوي چې د پاکستان پیپلز پارټي په دوري حکومت کې شوی 13 آئینی ترمیم ختم کړي، ولې د هغې سیاسي ګوند به په هر حال کې په یاد ترمیم کې د څه قسم بدلون راوستو مخنیوی کوي.
آج اس 1973 کے آئین پر
نن د نور لسودری او یایم آئین او اتلسم ترمیم باندې هر اڑخنا حملی کیږي. مونږ په خپل نظریاتی اصول او سقسم سمجوته کولو ته تیار نه یو. ما مخ کې هم ویلی چې زما ټول خاندان زما ټوله پارٹی جیل ته لګل غواړي نو ودیږي. خود نور لسودری او یایم آئین اتلسم ترمیم د وینا ازادي د اسمبلی ازادي خود مختاری او فوجی عدالتونو باندې با خپل موقف بدل نکړو
اور ملٹری کورٹس پہ ہم اپنا موقف نہیں بدلیں گے.
خبری غونډې په محل بلاول بټو زرداری دا هم ویل چې پاکستان پیپلز پارټي با په هیواد کې د جمهوریت ادارو د مضبوطولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈیو نیوز پی خبر.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. Facebook VOA Diva, Twitter at VOA Diva, Instagram at VOA Diva, or per YouTube VOA Diva News.
د د وایس اف امریکا دی خبرونه دا قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه تاسو زمونږ یو ساته خبری خبرونه تغوګی او اوس هم تاسو ته د پارلمان د هغې غونډې په حق لا تفسیر وړاندې کوو په کوم کې چې مخالف ګوندونو لخوا یو وار بیا اصرار شوی دی چې علي وزیر او محسن داور چې پارلماني غړي دي دوی د دوی پارلمان غونډې ته رابللو یا د دوی د حاضرولو لپاره دی امر چې دی یا پروډکشن آرډر چې دی هغه دې جاری کړی شي په دې حق لا پوره تفصیل راکوي اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد فیصله کړې ده 15 جولای به حکومت پر ضد د تور ورځ په توګه منځي او د ورځې نه به حکومت مخالف احتجاج هم پیل کیږي. د مخالفو ګوندونو په خوانی قبایلي سیمو کې انتخاباتو په وخت د پولینګ سټیشنو دننه د پوز د پر ځای کولو مخالفت هم کړی دی. تیر میاشت جمعیت العلماء اسلام په بلنه شوې ټولګوندیز کانفرنس کې د حکومت پر ضد احتجاج پیل کولو په حق له شوې فیصلو عملي کولو لپاره اعلان شوی رهبر کمیټې غونډه نن اسلام آباد کې شوې ده. میډیا سره خبرو په وخت د جمعیت العلماء اسلام اکرم خان دورانی وینا وه چې کمیټې فیصله کړې ده د سینټ چیرمن به لری کوو او د مقصد لپاره به 9 جولای سینټ کې د چیرمن لری کولو تاریخ به جمع کولی شي او 11 جولای به د مخالفو ګوندونو اتحاد د سینټ چیرمن لپاره خپل کاندید نوم اعلان کوي او 15 جولای به حکومت پر ضد تورس په توګه منځري شي. هم په دې ورځ پیښور خار نه به حکومت پر ضد احتجاجونو لړۍ پیل کیږي. د کمیټې د انتخاباتو کمیسیون نه غوښتنه کړې ده چې 6 جولای پخوانی قبایلي سیمو کې کیدونکو انتخاباتو په وخت د پولینګ سټیشنو دننه د پوز پر ځای کولو حکم دی واپس واخلي. اکرم خان دورانی دا خبره کړې ده چې کمیټې په دې هم اندېښنې څرګند کړې دي چې دلته ریاستي ادارې د خپل اختیار نه بهر کار کوي
او ریاست کې ادارې آئین سے بالا دوسرے امور میں مداخلت کر رہے ہیں اور یوں اداروں کو عوام کے بالمقابل لایا جا رہا ہے.
دوی وی ریاستی ادارے داخل اختیار نہ بار پر نور اداروں کے مداخلت کوي او پدے کمیټه اندېښنه څرګنده کړې دي. د وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلې دو غړو محسن داوړ او علي وزیر پروډکشن آرډرز جاری کولو غوښتنه هم نن د کمیټې کړې ده او ویلي دي پروډکشن آرډرز د هر یو پارلماني غړي آئینی حق دی. په دې حق لا یو بل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای
پروډکشن آرډر جاری نہ کرنے اس کو ختم کرنے کی جو سوچ ہے یہ جمہوریت کی اور پارلیمان کی نفی ہے.
دوی وی پروڈکشن آرڈرز نہ جاری کول دا پارلیمان او دا جمہوریت پر ضد دی او دیل وجہ دا خلق و نمائندگی دا ختمول و حسی کی گی. دا مئی شپگوشتم نیٹے وزیرستان خڑکمر کے دا پوز لخوا ڈزو لوجہ دیل استان وجن پس محسن داور او علی وزیر دا ترخگرے پتورونو نیول کے دو رستو تروسا پابندی خانو کی دی او مخالف و سیاسی گندونو سواری دا کامی سملے سپیکر نا دا دوی پارلیمان تا حاضرولو غوښتنه کړې ده خو سپیکر تر اوسه دا نه ده منلې. د پاکستان دستور تر مخه د هر یو پارلماني غړي دا حق دی که یو تور کې په بندیخانه کې وي نو د پارلمان غونډو ته به ضرور حاضرېږي خو محسن داوړ او علي وزیر ته تر اوسه دا حق نه دی ورکړی شوی.
وایس اف امریکا د خبرونه دا قدر منوریدونکو د بنو پولیس ویلي چې د بنو په ټاونشپ علاقه کې د مطلوبو کسانو پر ضد یې چاپی وهلي دي او دغه کسان چې نیولې دي هغه د پښتون ژغورنې غورزنګ سره کار کوي یا ملاتړ دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په دې حق له ویلي دي چې ریاست تخواست کوي چې د کوم غړي پر ضد یې هم مقدمه وي د هغه نوم دی ورته ورکوي هغه به یې په خپله تاڼې ته بوزي او د شپې په مهال وسله په لاس په پټو مخونو د خلکو کورونو ته نه وراوړي. په دې اخلاق نور تفصیل تار کړی دی زموږ همکاري محوش چلی.
منظور پښتین دغه خبرې وروسته له حقیقت کړي چې د بنو پولیس ویلي د بنو په ټاونشپ علاقه کې د مطلوب کسانو پر ضد چاپه وهلې. په کور کې موجودو کسانو په دوی ډزې کړي چې پکې یو د استخباراتي ادارې افسر وژل شوی او دوه پولیس یو بل شوی دي. دوی ویلي د کور نه یې د پی ټی ایم درې غړي حنیف الله فهیم الله او شاهین الله بیا نیولې دي او ډزې هم دوی کړې دي. د یادې پیښې په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي، حنیف پښتین د شمالي وزیرستان سره تعلق لري، زده کوونکی دی او د سیمې نه بنو ته کډوال شوی و. په بنو ټاونشپ کې اوسېدو، په هغه د کوم ورانی مقدمه نه وه، خو د بنو د جلسې او احتجاج وروستو یې نوم په مقدمو کې اچول شوی و. منظور پښتین وایي په بنو کې د وړاندې نه هدفي وجنې روانې دي او هلته کسانو ته د ترهګرو نه ګواښونه دي، او د روژې په میاشت کې په خپله د بنو پولیس حنیف پښتین ته ویلي وو چې د ترهګرو لخوا ورته خطره ده او ځان دې سنبال کړي. نوموړي د پولیس لخوا یادې کړې شوې پیښې په اړه ویلي چې دوی ته د بنو یو تن ویلي د شپې په مهال په ساده او جامو کې کسان راغلي، کور ته وروړېدلي، بیا ډزې شوي او سهار معلومه شوې چې کسان نیول شوي او یو تن وژل شوی دی. نوموړی وایي د دوی ملګرو د حنیف پښتین سره د لیدو هڅه کړې خو نه دی کامیاب شوی چې هغه ورته اصل حقیقت ووایي. پښتین زیاته کړې حنیف مفرورنو بیا ولې د هغه په ضد د شپې په مهال چاپه وهل کېده، باید دغې خبرې ته د بنو پولیس جواب ووایي. هغه ویل د ریاست نه اپیل کوم چې اکثره زموږ په ملګرو د شپې په مهال په ساده او جامو کې په پټ مخلک راځي، په کورونو کې ننوځي، چاپې وهي. هغه ویل موږ د تشدد او د ترهګرۍ په ضد او د عدم تشدد په عدم تشدد ولاړ یو. نوموړی وایي د دوی د دروغجنو مقدمو څخه نه تختی او ریاست ته خواست کوم چې پر ضد یې دغه ډول چاپې ودروي او د دوی دپاره دې یو استاد یې وټاکي. هغه دې د پخپله وایي چې په دغو کسانو یې مقدمه ده، هغه به یې په خپله تاڼۍ ته بوزي او حواله کوي. به داسې بې تپوسه او د شپې په مهال کورونو ته ننوتل سم نه دي او په دې ټولو خبرو دې غور وشي او که د چا پر ضد مقدمه وي دوی ته دې وویل شي. د بنو ډی ای جی عبدالله خان او د ضلع د پولیس مشر یاسر افریدی پرون د زیارت په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د شپې ناوخته د بنو پولیس په ټاونشپ علاقه کې په یو کور چاپه وهلې، چېرته چې د دوی په وینا پولیس ته په یو شمېر مقدمو کې مطلوب کسان ترلاسه شوي. د پولیس چارواکو په وینا چې کله پولیس دغه کور ته ورورسېدل، په کور کې موجودو کسانو ته یې د ځان حواله کولو وویل، خو دوی پرې ډزې پیل کړې. ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. د پاکستان د سنټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې د سعودي شاهزاده سلیمان لخوا د سعودي عرب په جنونو کې بندي 2000 پاکستانی وګړو خوشي کېدو اعلان نه عملي کېدو په سر اندېښنې ښودلې او د باندینو چارو وزارت چارواکو هم پخلی کړي چې دغه اعلان شپږ میاشتې تېرېدو باوجود اوسه پورې یو پاکستاني قیدي چې دی هغه هم د سعودي د جیلونو نه دی خوشي شوی. بلخوا مرکز کې د واکمن ګوند تحریک انصاف اتحادي وتلې قانون پوه او د یادې کمیټې غړي بیرستر سیف وایي داسې لګي چې د شهزاده سلیمان دا اعلان سیاسی و اوس یې دواړه حکومتونه په عملي کولو نه پوهیږي. تفصیلی رپورٹ پہ د اسلام آباد نه د ریوه خبریال پیر ولایت شاناو.
د سینټ د بشری حقوقو قائمه کمیټه غونډه کې سعودي عرب بندیخانو کې د پاکستانی قیدیانو د خوشی کېدلو د معاملې جاج اغستلې شوې دي. د کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر ویلی چې سعودي شهزاده د 13 فروری میاشت کې پاکستان دورې په محل سعودي عرب کې بندیوان 2100 پاکستانی قیدیانو سمدستي خوشی کولو اعلان کړیو، خو د بده مرغه په شپږو میاشتو کې یو پاکستانی قیدی هم نه دی خوشی کړی شوی. د باندینو چارو وزارت یو لوړپوري چارواکي محمد ندیم خان هم د کمیټې پړوند د پاکستانی قیدیانو خوشی کېدو په حق له سکه سم پرمختګ نه کېدلو پخلی کړی دی. د غونډې تویلی چې پاکستان حکومت سو وار سعودي عربستان حکومت سره د شاهزاده سلیمان لوز عملی کولو معامله راپورته کړی دا، او دا چې د 13 مئی میاشت کې هم وزیر اعظم عمران خان د سعودي عربستان دورې په محل په دې اړه پاملرنه کړې و. خود پاکستان دغه یادګیرونو باوجود سعودي عرب د خپل شاهزاده لوس پوره کولو کې د نن سبا نیټیک دی، او کمیټه غړو په سعودي عربستان حکومت باندې خپل لوس سرته رسولو د پاکستان حکومت ته دا معامله بیا سعودي عرب سره راپورته کولو ټینګار کړی دی. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند اتحادي ایم کیو ایم سره تړاو لرونکي د کمیټه غړي او وتلې قانوندان بیرستر سیف وایي داسې لګي سعودي عرب شاهزاده اعلان یو سیاسي بیان و، او د بیرستر سیف په وینا دواړو حکومتونو حکومتونو فکر نه کول چې په دې لار کې یو شمېر قانوني خندان هم رامنځته کیدلی شي.
زه ذاتی حیثیت کې دا ګڼم چې دا یو سیاسي اعلان و. زما خپل نظر په دې باندې دا دی چې کم ملک کلا په یو ملک کې غیر ملکی قیدیان وي یا هغوی باندې کیس روان وي په یو عدالت کې، نو دا هغوی بل ملک ته حوالگی چې دا هغې دپاره څه بین الاقوامی قانوني تقاضی دي. لکه یو خو د هغه دواړو ملکونو په منځ کې د قیدیانو د تبادلې معاهده په کار ده، دا طریقه کاری. نو زه دا نه ګڼم چې په سعودي عرب سره زمونږ داسې څه معاهده شته. ٹھیک ده چې هلته بادشاہت دی او د بادشاہ یا د شاهزاده حکم چې دی هغه د قانون حیثیت لري، خو بهر حال دا د یو دوو ساورن ملکونو آزاد او خود مختار ملکونو په منځ کې چې کله داسې یو ډیل کیږي نو هغه صرف په زبانی خبرو نه کیږي. زه خو دا ګڼم چې کله دا خبر هغه اعلان کړو نو هغه ټایم کې د پاکستان حکومت له پکارو چې هغه سره دا ټول تفصیلات طے کړی وي، د هغه حکومت سره، د هغه وزارت خارجه او وزارت داخله سره، د سعودي عرب او زمونږ وزارت خارجه لم په دې کې یو رول پکارو. نو زما په خیال کې بس دی د اعلان نه پس بس لاسونه پرکولی دي او خوشحالۍ اظهار کړی دی، یو بل ته مبارکۍ ورکړي دي، دای نه پس بیا دا تاسو نه دی کړی چې دا کار به کیږي څنګه.
مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د شهزاده سلیمان د اعلان خپل لوی سیاسي ګټه بلی، او دوی د ریس خپل وی چې وزیر اعظم عمران خان سعودي عربستان باندې د تیرو حکومتونو په پرتله د خپل ذاتی ګټو په ځای پاکستانی قیدیانو خوشی کولو غوښتنه منلې ده. سعودي عربستان کې میش د پاکستانی وګړو شمیرې د 3 میلیونو نه هم زیاتې دي، او دا په کم بهرني هیواد کې د پاکستانی وګړو تر ټولو زیاتې شمیرې دي. د بندینو چارو وزارت چارواکو د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي چې دا وخت سعودي عربستان بندیخانو کې 3000 نه زیات پاکستانیان قید دي، او دا چې دغه پاکستانی قیدیانو د راخوشي کولو لپاره د اتو نه واخله تر د 2 میلیونو ریاله پورې رقم پکار دی.
وایس اف امریکا ډیوه یو ساده خبری خبرونه ده. اوس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لویه لار د تورخم پوله چې ده هغه د جمعې پر ورځ د تاجرانو لخوا او بیا د کسټم چې کوم چارواکي دي د هغوی لخوا د کاربندیز له امله د تجارت لپاره تړل شوی. دا پرمختګ په داسې حال باندې مخې ته راځي چې پاکستان حکومت د افغانستان سره تجارت ته ودې لپاره د تورخم پوله د 40 ساعتونو لپاره د خلاص ساتلو اعلان کړی دی، او پرانستې د دستوري په حق باندې د ملک وزیر اعظم عمران خان به په دې کې برخه هم اخلي. دغه ټول تفصیل راکوي ابراهیم شنماری.
تورخم د لیاري پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوړخیزه تجارت نن یعنی د جمعې پورس د ځای تاجرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د احتجاجي کاربندیز لوجه په مکمل توګه تړل شوی وو. په تورخم کې موجود احتجاجي کلیرنګ ایجنټانو په وینا دا مهال د پولي دواړه اړخونو ته د سلګونو په شمیره کې د تجارتي توکو نه ډګاډي د دغه احتجاجي کاربندیز لوجه رئیسار شوی. دغه احتجاج کوونکي چې هغوی نږدې یو اونۍ وړاندې د خپلو غوښتنو په اړه د کسٹم ادارې چارواکو لګواخ ورکړی وو چې که تر جمعې ورځې د دوی جدي او قانوني غوښتنې ترسره نه شوې نو دوی به مکمل هړتال شروع کوي. په تورخم کې د دغه احتجاج کوونکو کلیرنګ ایجنټانو او تاجرانو په وینا د کسټم ادارې د دوی سره شو دغه ژمنو باوجود چې په تازه میوو او سبزیانو به مرحله وار تر 10% کسټم ډیوټي اضافه کولای شي، اوس تر 20% پورې کسټم ډیوټي د دوی په اعتماد کې اخیستو بغیر اضافه کړای شوې. ورسره د تازه میوو او سبزیانو غیر ضروري ایسارولو له وجې زیاتره دغه خوراکي موادو د خرابېدو خطر هم احتجاج ان کی تاجران ادیا کی چې د بیا بیا غوښتنو باوجود نوې د ویب بیسډ ون کسٹم یعنی وی باک نظام کې د یو کال تیرې دوه باوجود حواله نه دی راوسته شوی چې لوجه د هغوی کلیرنګ کارونه څو غنټې ماتلې. ورسره د افغانستان اړخ نه راتلونکو د سلګونو په شمیره کې تجارتي ګاډو معاینه یا اگزامینیشن کولو لپاره فقط دوه د کسټم انسپکټران دي د کومې چې هغوی د ډېرې مودې راهیسې اضافه کولو غوښتنې کوي، او ورسره د ویباک ټوکن هم 0% اضافه کړای شوی، خو د دغې باوجود ورسره د کسټم عمله مرستې نه کوي. دوی یې چې د کسټم ډیوټي رقم په بینک کې جمع کولو کې هم ورته مشکلات جوړ کړی شوي، نو ځکه یې دغه کاربندیز اعلان کړی. دا چې دغه مشکلاتو له وجې دوارخیزه تجارت څومره اغیزمنه شوی د دغه په حق له پتورخم کې د تازه میوې او تاجر شاه جهان شینواره یی
خدا سبحانه چې اوس ټایم کې به د خورمانه او د فریش فروٹ او ویجیٹیبل دا په 50 60 70 غاډی راتله او اوس تقریبا 30 28 25 راغلی دي نو دومره هر روزګار سره متاثر شوی دی ځکه چې بیپاری ته یو غاړی یو روپې ته فائدہ ملګا اول ته الټا هر یو غاړی لک دو لک روپې ټیکس په مت کې تاوان کا نو بس روزګار خو الډی ختم شو روزګار خو هیڅ شی نه ستنه بیپاری مال دې بیا راوړي نو سبزی راوړي نو فروټ راوړي یو شی بیا نه راوړي دلته
شاه جهان شنوار زیاتی چې د دوی ټول غوښتنې جایز او قانوني دي او د دې نوړاندې هم هغوی دغه غوښتنو تر سره کولو په اړه کاربندیزونه کړی وو خو په تیرو درې کالونو کې د کسټم عملی د هغوی هیڅ کوم غوښتنه تر سره نه کړه احتجاج کون کی تاجران او کسٹم کلیئر ایجنٹان ٹینگار کئی چاہوئی خواہش میں ندی چپخل دہاغوئی شخصی کاروبار او یاد پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیزه تجارت اغیزمنه شي او غواړي چې د هغوی واړه غوښتنه دي د خبرو اترو د لیارې تر سره کړی شي د یادونه ورد چې پرون هم د تورخم په پوله ځای مزدورانو او دیاړي مارانو د کسټم او ان ال سی عملی د هغوی سره غیر انساني رویه او په هغوی د بیا بیا تشدد په ضد یو احتجاجي مظاهره هم کړې و دوی تورونه لګی چې ان ال سی او کسټم عمله د دوی نه د دوی جایزه روزګار یا مزدوري په زور اخیستل غواړي کوم ته چې هغوی تیار نه دي ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
رانو قدر منو رجن کو اکتن کو ویس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو سات خبری پرونہ دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ نیخ پنی غدوام لری پولیس وائی د جنسی تیری پہسا د بڈا گرام د وجل شوی یتیم معشوم عاطف خان د وجن پتور نیول شو دو کسانو کی یو چدین واغا د وجل اقرار کڑے او ویلی دی چی اغوی د بدکارے نه پنکار عاطف لغ د غره غرزول او وجل دی د عاطف مڑے سلو رزی وڑان دی د خیبر پختونخوا د بٹا گرام دلی د نندیاڑ خوڑ سر مندل شیو او پدیر باندی نور حال تاوستا د ډیوا خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي
د ولس کلن عاطف خان مړی چې سلور او ورځې وړاندې د بټګرام بټموړی کلی خواته د نندیار خوړ په غاړه په داسې حال موندل شوی وو چې د وجود تنکی اندامونه ټول مات پراته وو د دغه پیخي ورستو د کلی خلکو ته سرګند شوی و هغه سره سو کسانو جنسي تیرې کول غوښتل خو په انکار کولو یې ډیر په بدردای سره وجلو د عاطف خان د وجنې په پلټونو بوخت د پولیس افسر وارث خان ډیو نیوز اول د عاطف خان وجنې په تور کې دوه تنه نیولې چې یو تن پکې اقرار هم کړی دی
ان شاء الله موږ چې خپل شرګل راځو چې قانوني پرواه دي هر تل غوړې موږ ان شاء الله برابر وکړو تر انصاف څخه دې پوری ټول کسان موږ ځوان گرفتار شو کنه او بیا موږ هغه یو روز کسټډي غوښتي عدالت ما بیا هغه په خپل عدالت کې پیش کړ دي ګره یو ملزم کنفیشن کړ دی عدالت کې اعتراف کړ دی او د الله لپاره موږ مزید اراکي لپاره درخواست وکړو
وجل شوی زلموټه عاطف خان چې د پلار نه د سلورو میاشتو په عمر یتیم پاتې شوی وو او خپل مور ډیر په سختو او کړاوونو لوي کړي او غوښتل خ سبق پر وای او لوی افسر تری جوړ کړي د عاطف خان مور چې د مرګونی کینسر په ناروغۍ اخته ده او په زلزله کې د کور ودانی پر وټلو ورستو تر وسه په یو جونپړی کې ژوند تیروي خود عاطف خان اورور امیر خان وای هغوی د عاطف خان د ماتو اندامونو ترڅنګ هغه ټول ارمانونه هم خاورو ته سپارلی دي چې د خپلې رنزوري مور د بدو ورځو ختمولو د پاره په زړه کې ساتلی وو د وایس اف امریکا ډیوا سره د خبرو په وخت په غریو نیولی غږ امیر خان د انصاف په هیله داسې وویل
دی عاطف ملزمان کی زمین دی نور حسم نا حسم نا مطلب صرف دا کتی دی عاطف ملزمان کی دی دو تا سخت و نسخت زامل آسی پانسائی سخت ہو سی مخیم دا غوارو چی دا کتی سنگا چی دی عاطف کیس سارت نا سنگا تیز ہو زنا جی دی اینڈا کوری دا کشانتی دی عاطف کیس دا کشانتی کی زر ضروری چی عاطف دا غیر کی سنگا چی عاطف لیشے دی سنگا چی زر زر تل دی دا کتی دا کیس چی سنگا دی دا دیر زر زر دا کشانتی
د بټموړی کلی یو مشر نیاز محمد خان چې د ځنګلاتو په محکمه کې ډی اف او دی وی او ای ډی وته ویل د وجل کېدو یو څو ورځې وړاندې د عاطف خان سره لیدنه شوې وه او عاطف خان ورته ویلی وو زه انجینیر جوړېدل غواړم او دغه زما یو ارمان دی. عاطف خان چې اوس اوس د لسم ټولګي امتحان کې په ډیر ښه نمبرو بریالی شوی وو او د خپل سکول په زیرک او تکړه ماشومانو کې یو وو. د عاطف خان فامیل وایي اوس د هغه ورځ په انتظار دی چې کله د ده په وجنه ککړ وحشیانو ته د قانون تر مخه د سزا او رولو خبر واوري. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویجړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
امریکا دیوا یو ساده خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سی استودیو نه موږ سره ملګری اوسئ. او اوس هم د بلوچستان په سرخار کوټه کې د پښتو اکاډمي لخوا درې ورځنۍ غونډه چې ده د هغې پیل شوې دي. د دغه ادبي سیمینار چې کوم عنوان دی هغه دی پښتو ادب د نیمې پیړۍ مزل فکری او نظری رجحانات. نو په دغه درې ورځنۍ غونډه کې یا سیمینار کې د افغانستان، خیبر پښتونخوا، د جنوبي پښتونخوا لیکوالان، ادیبان او استادان سره د ډېر علمي شخصیتونو ګډون لري. په دې اړه پوره تفصیل راکوي حمید سمسور.
د دغه درې ورځنۍ نړیوال سیمینار پرانسته نن د کوټي په پښتو اکیډمي کې وسوله. په کوم کې چې د خیبر پښتونخوا، کراچي او افغانستان څخه راغلو ګڼ شمیر پوهانو، لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو ګډون درلودي. د سیمینار د پرانستی و دستوري ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وویل چې هیڅ یو کام د خپل پیژندګلوي، د ژبي او د کلتور د پرمختګ پرته ترقی نشي کولای. د ده په خبره چې اروپایي هیوادو د ترقی باوجود خپل تاریخ او ژواکې خوندي ساتلی دی.
اپنے کلچر، اپنے گورنمنٹ کے اور اپنے علاقے کے ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی ہے.
او مجھ لہم دغا ڈول پکار دی. د خیبر پښتونخوا د پونتون د پښتو څانګې پروفیسر اباسین یوسفزی وویل چې په یوستمه پیړۍ کې یو شمیر ژبې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي.
اصل خبره دا ده چې کومې ژبې چې دي هغه په نړۍ کې نه ویل کېږي، یا ویونکي شمیره کمی، یا پای کې لیک لوست نه، یا هغه د نصاب ژبه نه، هغه د مارکیټ ژبه نه، هغه د میډیا ژبه نه، نو هغه ژبه ورکیږي. نو زموږ ژبې ته د خدای فضل له ډېرې خطرې نشته، ځکه چې پښتو ژبه د واته کروڑ پښتنو ژبه ده، او په دې واته کروڑ پښتنو کې اکثر چې دي اوس د تعلیم لوري ته پام راګرځي. خو پکار دا ده چې موږ ته په نصاب کې خپل ژبه ورواچو، خپل کلتور ورواچو، خپل اتلان ورواچو. موږ چې پردی ژبې زده کوو نو د نورو ژبو د زده کولو ډېرې فائدې دي، خو چې خپل ژبه هیرې دا نقصان دی. او چې پردی ژبه زده کوي نو پردی مذهب وسره زده کوي، پردی روایت وسره زده کوي، پردی اتلان هم خپلې، نو دا د ټولو نه غټ نقصان دی. موږ خپل ژبه د مارکیټ ژبه وګرځو، او موږ خپل ژبه د میډیا ژبه وګرځو، چې په میډیا کې زموږ ژبه وي نو زموږ بچي به دا غې نه زده کړه کوي، او هغې نه به نه هیرېږي، بلکې د خپل ژبې سره به مینه زیاتېږي، او د سوشل میډیا په وسیله به د خپل ژبې خدمت.
و دغه سیمینار ته د وینا پر مهال باندې د افغانستان د ولسمشر سلاکار زرین منظور وویل چې پښتو لیکوالانو ډیر حقیقتونه نه دی په ډاګه کړی.
په پښتون قام کوم ظلمونه او ستمونه شوي دي، نو هغه هر څه داسې په فن تراشلې افسانې دي چې زما یقین دی چې ډیره زمانه به زما غوندې افسانه لیکونکي د افسانې د لیکلو په وخت کې د کړاو نه خلاص وساتي. زه دا خبره په دعوا سره کوم چې د پښتون هر کله چم او کوڅه کې بې شمېره افسانې پرتې دي، صرف درغونډولو ضرورت دی. دویمه وجه دا ده چې د پښتون قام زلمی کوم چې تر اوسه پورې د هغه وخت د تاریخ نه ناخبره ساتل شوی دی، هغه خبر شي.
د کوټي د پښتو اکاډمي مشر خیر محمد عارف بیا وویل
ادب د امن پیغام دی. نو امن، ادب، امن، انسانیت، نزدېکت، خپلوي، د ورورګلوي پیغام، دا ټول په ادب کې دي. نو د کوم اختیار یا د کوم سیمې چې ادب وزي نو هلته به څه پاتې وي؟ لهذا موږ دا غواړو دا زموږ دا دربدري، دا زموږ مسایل چې دي، دا موږ یو د بل په وینو لړلي یو، که نه چې دا د امن او ادب له لارې د ورورګلوي او خپلوي یو نوی فضا پیدا شي.
پروفیسر اباسین یوسفزی دا خبره هم وکړله چې په دغه درې ورځني سیمینار کې به د پښتو د نیمې پیړۍ پر ادبي سفر به خبرې اترې روانې وي.
50 کاله چې دی د کال 1900 نواله تر کال نننی وخت پورې چې څومره لیکونه په پښتو ادب کې شوې دي، نو په هغه کې مختلف نظریه او مختلف سیزونه لټول دي چې هغه کې مونږه تر څومره حدا کامیاب یو، او خاص خاص خبرې پکې کمې دي. ولست په دې کې څه پیغام ورکړی شوی دی د ولست د زده کړې لپاره، د ولست د مستقبل لپاره، د زلمی کل د سمولو لپاره، په هغه کې کوم خاصیتونه کوم.
دغه سیمینار به د جولای تر 10 نیټ پورې دوام ولري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی وری جو ټلویزیون، کوټا.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک کوي او کنه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری، تا انسان لاستا حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. او اوس ورزو د امریکا کالیفورنیا ریاست ته چرته چې پرون د 6.4 میگنیچیوټ زلزله راغلی و. دا د کال 1901 کم نوی رستو اړمبي چې دینو زلزله د غټه 1901 نوی کې 6.9 میگنیچیوټ زلزله راغلی و. دا وخت د کالیفورنیا نه د ډیوا خبریال راشد فراز مونږ سره د ټلیفون پلان راغلی چې ستړي مشوي. په خیر علي راشد،
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام. راشد، لکه تفصیل کوای چې د زلزلې لوجې سمره نقصان شوی دی او داسې غنګوسي هم دي، داسې ویلکیږي چې راتلونکو کې به هم نورې زلزلې راځي.
جی دا پرونی زلزله خو پرون څه لسنی مې بجې د ریچ کرست ایریا وته وی په ساوذرن کالیفورنیا، یعنی جنوبی کالیفورنیا کې د لاس انجلس نه تقریبا څه یو سل 50 میل لري علاقه ده، په هغه کې راغلی و. نو تر اوسه پورې خو د دې سلوی زیان اطلاعات نشته، علاوه د یو دوه کورونو نه چې په هغه کې وور لګېدل او په هغه باندې په وخت باندې قابوموندل شو. بل د پرونی زلزلې نه وروسته د کالیفورنیا ګورنر ګوین نیوسم سمدستي د بیړني حالاتو اعلان هم کړو، او تر اوسه پورې خو د زلزلې د دغې نه وروسته بیا تقریبا 2 افټر شاکس اوسه پورې محسوس شوي، او د زیات شدت والا افټر شاکس پکې نن سهار 4 بجې 1 منټه باندې د 5.4 درجې په ریکټر سکیل باندې کاټ شوي هغه محسوس شو. او بل چې د دې زلزلې د مرکز چې هغه د تقریبا 11 میل لري پورې د زلزلې جرګې پاره کې محسوس شوی وي.
راشد، کولګ په کالیفورنیا کې د زلزلو لک تاریخ کومګه اوریدونکو کوم کوته وای؟
جی، په کالیفورنیا کې تقریبا د یو ایس ډپارټمنټ اف کنزرویشن چې کوم دی هغه چې کوم سامپل جوړ کړی دی، دا غوښتل مطابق لومبه غټه زلزله چې واره غلی واغه تقریبا 0.9 په درجه پر ریکټر سکیل باندې ریکارډ شوی و. هغه په جنوري 1950 کې راغلی و، او دا په 41 یو علاقه ده په هغه کې و. په دې کې 2 کسان مړه شوي، خو د هغې نه غټه زلزله بیا وروسته په 1906 کې په سان فرانسیسکو کې راغلی وه چې هغه کې تقریبا 3000 خلک مړه شوي، او دا 5.4 میلیونه د جایدادونو نقصان شو. خو د زلزلې پوهان وایي چې دا نقصان چې کوم شو دا زیاتره د اور د لګېدو له کبله شو، نه چې د زلزلې د وجې عمارتونو راغورځېدو د وجې شو. دغه شانتي په کالیفورنیا کې نور هم ډېر زیات زلزلې راغلي دي په مختلفو علاقو کې. او د دې غټه وجه دا ده چې په کالیفورنیا چې دا د سان انډریاس فالت لاین چې کوم وته وای په هغه باندې پروت دی، تقریبا 800 میل دا سان انډریاس فالت لاین دا په ټول امریکا کې 800 میل پورې خور پروت دی، چې په کې تقریبا 35 میل چې دا په لاس انډریاس دا غې د پاسه راځي.
ډیره مننه ستاسو.
امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نامنګ سره ملګری اوسي. او اوس هم یو بل رپورت تاسو ته وړاندې کوم کې چې په بلوچستان کې چې کوم لری پرته سیمه ده چمن کې، هلته کې د باغونو د شینکی کرلو لپاره د ایران کروندګرو مثالونه چې دی هغه خپل کړی شوی دی. او په دې حق لا چې دغه کروندګر څنګه کیږي او څنګه به دا پیداوار کې اضافه راولي، نعمت الله سرحدی په دې حق لا باندې یو تفصیلی رپورټ تیار کړی دی، تاسو باندې کو.
د بلوچستان ایالت په ټول ځلی مرکزونو کې د حکومت له خوا د شوونځي د زده کوونکو تر مابین د مختلفو لوبو سیالۍ روانې دي چې په دې لړۍ کې دلته په سرحدي ضلع کې لاولا چمن کې هم د دغه رنګه لوبو د سیالۍ پرانسته وسول چې په دغه مهال ضلعي مرستیال کمیشنر شفقت انور شمڼي وویل چې د ایالتي حکومت له خوا دغه رنګه سیالۍ کولو مقصد دا دی چې د زده کوونکو فکر او سوچ د لوبو په خوا راواړوي چې په را روان وخت کې شش لوبغاړي پیدا شي په خاصه د فوټبال سیالۍ د سیمه یو پیژنګلوی جوړ سوی ده هم پر روان وخت کې د عیسا خان او د کلیملا په شان نور شش لوبغاړي راووزی په دغه محل د بلوچستان ایالت د مکمه سپورتس نماینده عبدالستار اسکزی وویل چې مخکې به دغه د لوبو د پرمختګ د پاره ایالتي بودیجه به حکومت د لوبو پر مختلفو سازمانونو کې بیشله سږ کال حکومت دغه پریکړه کړې ده چې پر مختلفو سطح باندې به د لوبو سیالۍ په خپله برابرې کړي
تقریبا انټر سکول سپورټس په نامه لس لوبې موږ شي په دې تقریبا زر الفان کلاډیان سکولونو سره په دې کې شرکت کوي او دا په تقریبا لس ورځې جاری او دا د ګراس روټ لیول لپاره چې د سکولانو او کلب لیول سره موږ سپورټس پروموټ کوو دا یو کړی دا په سلسله کې راځي
دغه لوبې کتلو دپاره د فوټبال نړیوال ستوري لوبغاړی محمد عیسی خان هم راغلی وو د ویډیو ته وویل چې دغه رنګ کښت سطح باندې د لوبې سیالۍ برابرول ښه ګام دی
ګورنمنټ د طرفه دا اول یو د سټپ دی چې واخیستل سو د چمن پر سطح باندې چې یو دونه غټ پروګرام یې اورګنایز کړي نو دا ډېره ښه خبره ده او موږ امید لرو چې پر روان وخت کې مطلب پر غټه سطح باندې چې مطلب کله څنګه چې زموږ سینیر کوم ټیمان دي هغوتهم داسې اپورچونیټیز ملاو شي ولې چې پلیئر ته څونه زیات اکسپوجر ملاویږي د ګیم کولو د هغو خپلې غلطیانې په هغه کې سمولی شي او هغه ته د کانفیډنس کوم دغه د هغه سمیږي د ډېر میچو سه نو دا ډېره ښه خبره ده او امید لرو چې انشاءالله پر روان وخت کې به دا جاری وي
خود مختلف شوونځي تر مابین د فوټبال سیالي کې شریک تنکی لوبغاړو ویډیو ته وویل په کوچنیوالي کې د فوټبال لوب کې دوی پر دغه امید شریک دي چې دوی سره هم کلیملا او عیسا خان ستوري لوبغاړي جوړ شي
د خوشحالي احساس کوم او د دې استادان سره ډیر مننه کوم چې دا ټورنمنت سم مشته جوړ کړي ان شاء الله موږ پر راتلونکي غواړو چې موږ سره یو ښه فوټبالران جوړ شي کلیملا او عیسا خان رقم د تعلیم سره سره
او د استادان سره موږ ډیر مننه کوم دا ټورنمنت راځل دي او د سپورت سره د تعلیم سره وزوکو چې د عیسا خان کلیملان موږ سم جوړ سي او موږ د فوټبال سره ډیر مینه لرو
د حکومت له خوا جوړ سوی د دغه لوب سیالي به تر لوس ورځې پورې روان وي چې نه یوازې به په شوونځي کې د تعلیم ترڅنګ هم نصابي سرګرمیانې به ځینې بحاله سي بلکې دغه لوبې کتل به هم د زده کوونکو لپاره د یو میلې په شان وګرځي چې دوی به پکې شریک وي او خوند به تر اخلي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټي وي چمن
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا
یو ساته خبری خبرونه وا وخت هم په دې وخت باندې ختمیږي خو زیمه موسی ملګری او سید د شپې 12 بجو پورې د دیوا د شپې د خبرونه چې دی هغه به تاسو اوري. راتلونکي پروګرام چې دی غزل میفل پروګرام دی، خو نن دغه خبرونه به تاسو ته پیر زبیر شاه صاحب وړاندې کوي، او تاسو هم په خبرونه کې د دوی سره برخه اخیستلی شئ. د دې خبری خبرونې وړاندې کولو کې ټکنیکل اړخ ته زموږ سره پروډیوسر او وکیل خان د هغوی نه مننه کوو، او قربانه وږمه جالوان
نو زه مهوش چلیل.
د خبرونه په اخر کې به واخلو، ستاسو اجازه طلب
الله پامان.